په افغانستان کې به جسوې او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل په سر کې دوی سهارنۍ خبری مجلې او اوسنۍ خبری مجلې ډیر شته خې د چیز سلې د خپل همکارانو په مرسته د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز له خلکو غواړي چې په مظاهرو کې تاوتریخوالی ونه کړي. پر نورو امرتي مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم هیروي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر 23مه. په پیل کې خبرونه. افغان ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په خاطر نیویارک ته روان سو. په زابل کې یو ځن وژن کې برید څلور تنه ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته د پرونکو څرګندونو د خطر په اړه خبرداري ورکړ. افغان ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان سو. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي چې حمید کرزی به سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وشپېتمه غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی کرزی به د چهارشنبه په ورځ د بریتانیا او پاکستان له مشرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د درې وړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر همکاریو او د تروریزم پر ضد پر مبارزه به پکې خبرې وسي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پرون مازیګر یو ځن وژن کې بریڅ سوي چې چرواکي وایي څلور تنه ولسی خلګې جوړبل کړي دي. د زابل مرستيال ولی محمد جان رسولیار ازادي رډو ته ویلي چې ځن وژن کې بریټ کوون کې تر بریټ د مخه د پولیسو لخوا پیژندل سوي او د زیور بندي سوي چې ورپسې چاودنه سوي ده. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته د پرونکو څرګندونو د خطر په اړه خبرداري ورکړ. مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کنلۍ غونډې په درشل کې له احمدی نژاد سره وکتل. دا خبرداري په داسل کې ورکوي چې مخکې د ایران د انقلابي ګارد یو بریج جنرال امیر علي حاجی زاده له قوله ویل سی چې پرونی ویلي کچېره د اسرائیل يهودي هواد پر ایران بریټ تیاری نسی کېدای سي ایران پر اسرائیل بریټ فایل کړي. بلخوا د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فایزه هاشمی پرون د شپږو میاشتو لپاره زندان ته واستول سو. نموړی د جنوري په میاشت کې د حکومت ضد تبلیغات له کبله په شپږ میاشتنی بند محکومه سوی و. هغه د شمې پورس کله چې له لندن څخه ایران ته ستنسو ونیول سو. روس لاغی چې د پاکستان د کابینې یو وزیر د هغه فلم د جوړونکي د وژنې پر سر د سل زره ډالر جایزې اعلان وکړ چې اسلام ته پکې سپکاوی سوی. د دې هوا صدر اعظم په یو بیان کې وویل چې دا د حکومت پالیسی نه ده. د پاکستان د صدر اعظم ویان شفقت جلیل د فرانسې خبری اژانس ته وویل دا د حکومت پالیسی نه ده او موږ له دې بیخي بیل یو. د عراق په پایتخت کې په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. یو برید د هغه بم چاودنه و چې د بغداد د صدر په ناحیه کې په یو بس پورې نښلول سوی و. د چاودنې درې کسان وژل او شپږ نورې ټپیان کړل. تر دې څو ساعته وروسته چارواکو وویل چې وسلوالو کسانو د فدرالي پولیسو یو جنرال او د هغه موټر چلوونکی چې د بغداد په لویدیځه لویه لار کې روان و په ډزو ووژل. پلازګونو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د سعودي عربستان د پلازمینې د یوه زندان مخې ته مظاهره وکړه. د بشري حقونو فعالان وایي چې پولیسو د شپږو ساعتونو لپاره دوی په یوه سیمه کې محاصره وساتل. په سعودي عربستان کې مظاهرې لږ کېږي. دغه هیواد تیر کال د عرب پسرلي له ناکرارۍ څخه بچ پاته سوی دی. د سوریه داخلي مخالفانو په دمشق کې د وی کمساري غونډې پر مهال پر دولت ته وسلوالو یغیانو غږ وکړ چې ژر تر ژره تاوتریخوالی ودروي. پرونی غونډه په سوریه کې د ډیموکراتیک بدلون د تنظیمونکي ملي ارګان لخوا جوړه سوې وه. د هغې اداره ده چې شپاړس مخالف ډلې تر چتر لاندې فعالیت کوي. په پرونی غونډه کې د ایران، چین او روسیې ډیپلوماتانو هم برخه درلوده. بلخوا د حکومت مخالفانو ویلي چې دولتي پوځونو د حلب په ناکراره ښار کې څو سیمې بمبار کړي او له یاغیانو سره یې نښتې کړي دي. د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا دا بریدونه یو ورځ لسرغې کېږي چې په دې هیواد کې د یاغیانو یوې ډلې وویل خپل مرکز یې له ترکیې څخه د سوریې دمشق ته انتقال کړی دی. د سوریې د مخالفانو د ملي همغږۍ د ډلې یو غړي راجا النصر د ازادي راډیو عراقي څنګ ته په دمشق کې د حکومت ضد ډلو د غونډې پر مهال وویل
في معارضه حقيقيه جديه في الداخل وهي جديه
ولوي د سوري د نن مخالف ډلې دي چې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري جدي کار کوي او په دې اړه چې سوریا څنګه له اوسني بحران څخه وېستل سي روشانه دلیل لري نو اړتیا ده چې د رښتینې غږ راپورته کړئ سي د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې مرکزی په لندن کې دی د یکشمې په ورځ وویل حکومتي ځواکونو پر ادلب درعا هومز او الراستان ښارونو توغندې توغولې دي خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل دا خبری مجله تر او بجو او ډیر شو دقیقې د محل په افغانستان کې د سهارو بجې او شپږ دقیقې دي خبری راپورونه کې اوري چې په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز له خلکو غواړي په مظاهرو کې تاوتریخوالی ونه کړي
قوي مداخله شته څو څلوېښت هیوادونه دلته شته موږ خپله یو عالم مشکل داخلي لرو ډېر زیات احتمال د دې شته چې هر یو لاریون نه مو ډېره بده استفاده وشي باید موږ داسې لاره غوره کړو چې هغه د مظاهرې د منطق سره سم یو سم معقول مدني حرکت وکړو
د کابل اوسیدونکو به په یو راپور کې وورو چې په خصوصي تلویزیونونو کې له تاوتریخوالي ډکو فلمونو څه غیظ ور باندې کړی
مانی خپل شوګر سي دي اعصاب شوګر سي داسې شوګر یې روسي چې څه په ځان باندې پیګم
مشرانو جرګې په امنیت شورا کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د شکایت هرکلی وکړ په هلمند کې د نارامیو پر زیاتېدو هم راپور لرو
څلور قضیه په شار کې د دغه دوو میاشت په جریان کې د ترور اختناق شوي دي چې بدبختانه ووایم زموږ تر اوسه پورې اصلي لاملین نه دي نیولي د دغه څلورو قضیو
د نورو مطالبو تر څنګ د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واورئ
که چیرې پیسه داری هغه څه زیات یخ که چیرې نه لري او وضع خراب وي ژوند زندګي خراب وي هغه څه بیا لږ ګټه اخلو
دا خبري مجله تر اووه بجو او دیرشو دقیقو ده په څو شیبو کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو یوې امریکایي ورځپاڼې افغان ځواکونو ته د داسې وسایلو د ورکړې په اړه مطلب خپور کړی چې کولی سي درواغ معلوم کړي د کاناډا یوې خپرونې بیا افغانستان ته د چین د یوه عالي رتبه هیئت د سفر په اړه مطلب خپور کړی په څو شیبو کې به دغو ورځپاڼو ته کتنه وکړو خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز له خلکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې ونه کړي ځکه دغه ډول مظاهرې د ملي ګټو پر خلاف دي دغه مرکز یو شمیر کتونکو د مظاهرو د څرنګوالي په اړه د یو بحث لپاره وربللی و چې زیات د احمد زبرجمن په رپورت کې وري
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د دې ترڅنګ چې په امریکا کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد خپور شوی فلم په کلکو ټکو غوندي په خلکو هم ټینګار کوي چې مظاهری د سولې زی وکړي دغه مرکز د یکشنبې پورز په کابل کې د سیاسي چارو څو تنه کتونکو یو بحث وربللی و ترڅو د مظاهرو د څرنګوالي په اړه وغږیږي د بحث یو برخوال عبدالستار سعادت ویل ک خلک تاوتریخوالی وکړي ممکن د سیمې استخباراتي کړي چې هسې هم په افغانستان کې لاس وهنه کوي ترې ناوړه ګټه واخلي
دلته د سیمې استخباراتو قوي مداخله شته څو څلوېښت هیوادونه دلته شته موږ خپله یو عالم مشکل داخلي لرو ډېر زیات احتمال د دې شته چې هر یو لاریون نه مو ډېره بده استفاده وشي یو کس په دې منځ کې ننوځي وسلې فایرو کی او دا سبب د دې شي چې یو فاجعه رامنځته شي بنا د دې ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ داسې لاره غوره کړو چې هغه د مظاهرې د منطق سره سم یو سم معقول مدني حرکت وکړو بنا لاریون کمون کې دی دا اصل په نظر کې ونیسي یعنی دا د هر چا حق دی او د اجر به هم خالی نه وي چې څوک د دغه فاجعه عمل په مقابل کې خپل غږ پورته کړي
دوی په داس حال کې د خبرې کوي چې د افغانستان په ګډون په اسلامي هیوادونو کې د هغه فلم پر ضد مظاهره کوي چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په کیسه پکاوه شوی په جین عربي هیوادونو کې دغه مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې دي د افغانستان په گاوند پاکستان کې هم په دغه مظاهره کې یو شمېر کسان وژل شوی او خلکو ته مالی زیانونه رسیدلي د سیمه ایز مطالعاتو د مرکز په بحث کې د مشرانو جرګي وغړي خالق داد بلاغي هم د خلکو لخوا په سوله ایز مظاهره ټینګار وکړ دای وای هغه خبره چې زه غواړم خپل ګران ملت او د افغانستان خلکو ته ووایم دا ده چې مونږ باید په احتجاج مظاهرو او مدني حرکتونو کې چې زمونږ د خلکو حق دی دا سه کار باید ونه کړو چې مونږ د دښمن تیشې ته خپل لاس ته جوړ کړو که څه هم په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې په امریکا کې د خپور شوي فلم پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې شوي، خو په افغانستان کې تر اوسه په دې اړه ټولې مظاهرې سوله ییزې وې. یوازې څو ورځې مخکې د کابل په هوتخیلو سیمه کې مظاهره کوونکو تاوتریخوالی وکړ، دوی په لرګیو او ډبرو وارونو وکړل او شاوخوا 50 پولیس یې ټپیان کړل.
د کابل شری یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ټلویزیونونو کې باید د تاوتریخوالي هغه صحنې خبرې نسی چې د خلکو پر ذهن ناوړه اغیز کوي. خلک وایي په دې وروستیو کې په ټلویزیونونو کې د تاوتریخوالي چاودنو او جګړو فلمونه د غرض سریالونه زیات سوي دي. تفصیل د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په یو شمیر افغاني فلمونو کې د زړه بوګنونکو صحنو خپرول چې په غو کې د وینو تویول او د وژل شویو کسانو جسدونه ښودل کیږي، د ماشومانو او ډیر کله حتی د لویانو په منځ کې د ویرې د رامنځته کېدو او رواني ناروغیو لامل کیږي. دغو خلکو ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې تر څنګ چې د دا ډول صحنو خپرول په ذهن خراب تاثیر کوي، ماشومان هم ناوړه کارونو ته هڅوي. دا د همدا ډول یو صحنې غږ چې لامل یې خلک شکایت کوي. دغه خلک وایي چې کله په تلویزیون کې دا ډول صحنې وویني نو ډیر ناوړه اغیز ورباندې کوي او تر ډیر وخته هغه صحنه په ذهن کې وي.
زه ډاکټر عبدالقادر نوابی یم. زه د مسلک په لحاظ باندې طرفدار نه یم چې آشان وشول شي، ځکه د خلکو پر آسان باندې په تاثیرات کې څنګه ماشومان ځوانان خو عصبي شکر کوي
والله دومره تاثیر کوي چې بیخي مزغه د اعصاب ایمان زوړي، زلب دې ګړبیږي، زلب دې تریږي، زلب دې سیزي. هغه چوان شي ښه ده، ځکه چې دې وړو زلو تلویږي، مزغو تلویږي. ما نه خپل شوګر سي دې اعصاب شکر سي، داسې شکر نه روشي چې څه په ځان منه پیږم.
دوی د اطلاعات او کلتور له وزارت نه غواړي څو په ټلویزیونونو کې د دا ډول صحنو د خپرولو مخه ونیسي، خو بل خو بیا د افغاني فلمونو او سریالونو یو شمیر لوبغاړي د دا ډول صحنو له خپرېدو ملاتړ کوي. یاسمین یارمل یو له دغو لوبغاړو څخه ده. هغه وایي داس موږ د ټولنې واقعیتونه دي او باید چې خپره شي.
اگر مو در جمعې روشنفکری بسر ببریم یا
که موږ د روشنفکری په ټولنه کې ژوند وکړو نو دا ټول زموږ د ټولنې لپاره درس او عبرت دی. زه فکر کوم چې د دا ډول صحنو خپرول هغه واقعیتونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ ورسره مخ یو. سینما د یوې ټولنې د خوشبختیو او بدبختیو ښکارندویي کوي. موږ هم د دا ډول صحنو په خپرولو سره خلکو ته واقعیت ورښیو. دا سمه ده چې خلک به پلیدو ودردیږي، ولی تر څنګ د خپلې ټولنې له حالاتو خبريږي.
ولیکن بوز مردما او ګویمیتا
یو شمیر کتون کې په دیان دي چې په سریالونو او فلمونو کې د زړه بوګنونکو صحنو خپرول د انسان په ذهن ناوړه اغیز کوي. حبیب الله رفیع هم یو له دغو کتونکو څخه دی. هغه وایي چې ډیر کله په سریالونو او فلمونو کې د دا ډول صحنو خپرول د رواني ناروغیو لامل کیږي.
متاسفانه موږ ګورو چې په تلویزیونونو کې ډیر بد زړه بدونکي زړه خوړینونکي عکسونه چاپیږي. هغه کسان چې په انتحارونو انفجارونو کې وژل شوي هغه په بد حالت ښودل کیږي، چې دا په خپله د رواني ناروغیو لپاره یوه لاره ده. نو کوشش وشي چې په خبرونو کې یا په نورو فلمونو کې داسې عکسونه را نشي. انسانان ځوروي، انسانان دردوي، د انسانانو په اعصابو بد اغیز کوي. دغه باید مطلقا بند او د مسؤولو مقاماتو لخوا بندیز پرې ولګول شي.
خو دغو ټولو اندېښنو ته د اطلاعات او کلتور وزارت ځواب څه دی؟ سره له دې چې د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په دې هکله د کومې ځانګړې برنامې او یا هم په دې برخه کې د کومې ځانګړې ادارې په هکله څه ونه ویل، خو وایي چې باید دا ډول صحنې په سریالونو او یا هم فلمونو کې خپرې نه شي. د دې وزارت ویان زریالی نوابي وایي
موږ باید هڅه وکړو چې د خلکو فکري امنیت ته زیان ونه رسوو. د اطلاعات او کلتور وزارت او یا هم پخپله وزیر هر میاشت له خبریالانو او د فلمونو او سریالونو له جوړونکو سره ګوري او ورته وایي چې باید هغه څه خپاره نه کړي چې خلکو ته رواني ناروغي پیدا کوي.
هغه فلمونه او سریالونه چې افغانستان ته راځي ټول د افغان فلم لخوا څیړل کیږي او بیا د خپرولو اجازه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې ویل کیږي افغاني فلمونه او سریالونه هم د افغان فلم لخوا څیړل کیږي او وروسته خپرېږي، خو داسې انتقادونه هم شته چې د افغاني فلمونو سناریو او نورو برخو ته جدي پاملرنه نه کیږي.
آ آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې سي مخکې تر دې چې نور مطالب معرفي سي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شو. په زابل کې یو ځانوژن کې برید پرون څلور تنه ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته د پرونکو سرګندونو د خطر په اړه خبرداری ورکړ. وروسته له هغې چې د پاکستان د کابینې یو وزیر د هغه فلم د جوړونکي د وژنې پر سر د $100,000 جایزې اعلان وکړ چې اسلام ته پکې سپکاوی سوی. د دې هیواد صدر اعظم په یو بیان کې وویل چې دا د حکومت پالیسی نه ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او ځینې نورو ټپیان دي. په لسګونو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د سعودي عربستان د پلازمینې د یوه زندان مخې ته مظاهره وکړه. او د سوریې داخلي مخالفانو په دمشق کې د یوې کمساري غونډې پر مهال پر دولت ته وسلولو یغینو غږ وکړ چې ژر تر ژره تاوتریخوالی ودروي. او سم په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوې امریکایي ورځپاڼې افغان ځواکونو ته د داسې وسایلو د ورکړې په اړه مطلب خپور کړی چې کولی سي دروغ معلوم کړي. د کاناډا یوې خبرونې بیا افغانستان ته د چین د یوه عالي رتبه هیئت سفر څیړلی دی. احمد تکل دغه خبرونې لوستي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې افغان ځواکونو ته د داسې وسایلو د استولو په اړه یو مطلب خپور کړی چې کولای شي دروغ ویل معلوم کړي. ورځپاڼې لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي له دې ویری چې د ملي اردو او پولیسو شاوخوا 15,000 تنه ښایي داسې کسان وي چې له طالبانو سره به خواخوږي لري. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د امنیت لپاره اضافي اقداماتو ته مجبور شوي دي. نیویارک پوسټ لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دا امر چې د افغان سرتیرو د استخدام لپاره باید په چټکۍ سره اقدام وشي څو ژر تر ژره د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته دا امکان په لاس ورغی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي او په مناسب وخت کې خپل ټوپک پر نړیوالو پوځیان ورواړوي. د ورځپاڼې په وینا د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د طالبانو ډیر زیات نفوذ د دې باعث شو چې د امریکا دفاع وزارت د دروغو د تثبیت وسایل افغانستان ته واستوي څو د سرتیرو د استخدام پر مهال کار ترې واخیستل شي. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي له هغو کسانو څخه چې د افغان ځواکونو لیکو ته نوي جذبېږي اوس پوښتنه کیږي چې آیا له طالبانو سره خواخوږي لري او آیا له امریکایانو څخه ناراضه نه دي. که څوک چې پوښتنه ترې کیږي دروغ وایي نو دا نوې وسیله پوهیږي او دروغ یې رابرسیره کوي. د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د حملو له زیاتېدو وروسته له دې مخکې هم د امریکا پوځ د خپلو اقداماتو په لړ کې د ساتونکو فرشتو په نوم ډلې جوړې کړې وې څو د شپې د ډوډۍ یا د خوب په وخت کې د امریکایي ځواکونو په اډو کې پیرې او ګزمې وکړي او پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې یوازې سږ کال په دې ډول حملو کې له 500 زیات امریکایي او نور نړیوال سرتیري د خپلو افغان سیالانو په لاس وژل شوي دي. د کاناډا چاپ د ګلوب ان میل ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې کابل ته د چین د یو جګپوړي پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی د چین وروستی جګپوړی مشر چې په 1968 کال کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه د دې هیواد فقید ولسمشر لیو شاو چیو. ورځپاڼه زیاتوي اوس چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو د وتلو نیټه را نږدې کیږي ټول هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د ګلوب ان میل په وینا چین چې له افغانستان سره 6.5 کیلومتره ګډ سرحد لري بېله شکه نه غواړي له دې سیالۍ شاته پاتې شي نو ځکه د دې هیئت په استولو سره غواړي په اقتصادي او امنیتي برخو کې د افغانستان له حکومت سره نږدې شي.
د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر د شکایت هرکلی وکړ. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پنځمې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې دغه موضوع مطرح کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چرواکي هیله مندي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به دغه موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړي او بحث پر باندې وکړي. تفصیل د معصوم ایوان په رپورت کې.
مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دي د پاکستان د راکټي حمله په اړه شکایت لا ډیر جدي ونیسي چې پاکستان له دې کار لاس واخلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا په امنیت شورا کې د پاکستان د راکټي حمله له شکایت څخه ملاتړ وکړ. ښاغلي مسلم یار له افغان حکومت وغوښته چې باید د امنیت شورا له لارې پر پاکستان فشار ولي او له دې کار یې وګرځوي.
ملي کچه مونږ ته ستونزې دي او بینالمللي موضوعات دي، هغه بحث و مطرح او زموږ وزیر خارجه مسؤلیت لري چې د افغانستان نمایندګي وکړي. بالکل ستاسو د غږ سره زموږ غږ شریک دی او باید وزارت خارجه او خصوصا جناب جمهور رئیس دغه موضوع په جدي توګه د نړیوال ټولنې کې خصوصا د امنیت شورا کې بحث کړي، تر څو وکولای شو پاکستان فشار راشي او دغه توپخانې چې په اوس افغانستان په سرحداتو راځي دا بندې شي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د پنځمبې پورس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو په ځنګړې ډول کونړ ولایت راکټي حمله څخه شکایت وکړي. ښاغلی رسول ویلي چې پاکستان د راکټي حمله باندې نه کې نو نه یوازې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې سي، بلکې د سیمې پر هیوادونو به هم اغیز وکړي. خو د مشرانو جرګې ځینو غړو د بهرنی چارو پر وزیر انتقاد وکړ چې دغه موضوع باید تر دې په ډیر جدي ډول مطرح کړی وای. دوی له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې څخه په دې اړه د جدي همکاري غوښتنه هم وکړه. په خاطر دې ځینو سیاسي کارپوهان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته انتقادونه کړي وه او ویلي و چې د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې د پاکستان له خاورې د حملو په اړه پوره ارقام او شواهد نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د افغانستان شکایت جدي ونیسي. د دې وزارت ویان مرسیال فرامرز تمنا په دې اړه د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل:
طبیعي است که در بیانیه هایی که وزرای خارجه یا مقامات ارشد
که طبیعي ده کله چې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا نور مهم چارواکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل بیانونه وړاندې کوي، نو د هیوادونو اساسي اندېښنې پکې وي او امنیت شورا هغه په خپل کاري پلان کې د یو هیواد د یوې اندېښنې په توګه په پام کې نیسي. زموږ هیله دا ده هغه اندېښنې چې افغان حکومت او خلکو د بهرنیو چارو د وزیر له لارې امنیت شورا ته وړاندې کړي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کاري پلان کې د هغې شورا د یوې اندېښنې په توګه او د ډیورانډ کرښې د دواړو خواوو د سولې او امنیت په خاطر په پام کې ونیول شي.
د راپور نه لمه خطر 15 میاشتو ډیر وخت کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان ختیځ ولایتونو تر 500 زورو په ډیر توغندې وشتل سي او لا هم دوام لري. افغان حکومت هم موضوع داسې وخت ملګر ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې یادوي چې د کونړ چارواکي وایي په تیرو دوو شپو کې دانګام ولسوالۍ او نور سیمو ته تر 150 ډیر توغندې راغورځول سوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
مومردل چې د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر د شکایت هرکلی وکړ. خلک انتقاد کوي چې افغان حکومت د دغه حملو د مخنیوي لپاره لازم او جدي اقدامات نه دي کړي. چارواکي وایي چې تر 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې د افغانستان پر ختیځو سیمو تر ډیره حده پر کونړ ولایت دغه توغندې لګېدلې. شاوخوا 15,000 توغندې لګېدلې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په هلمند کې په تیرو دوو میاشتو کې 400 کسان وژل سوي، چې 243 تنه طالبان، 9 تنه پولیس او پاته 80 ملکیان دي. د هلمند امنیه قومندان په یو غونډه کې ویل په هلمند کې امنیت سم سوی خو موسمي جګړو دغه امنیت زیانمن کړی دی. قومندان وایي چې دولتي ځواکونه غشتل سوي ځکه نو وسلول د مخامخ جنگ جګ توانګ نه لري او اکثره ماینونه ښخوي. تفصیل د الیاس دی په رپورت کې.
د هلمند امنیه کمانډان د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خبرالانو ته وویل په هلمند کې امنیت د موسمي جګړو له امله خراب شوی دی. عبدالنبی الهام وایي وسلوال طالبان هڅه کوي د کښتونو د موسم د رسیدونو په استفاده پر یو شمېر دولتي پوستو بریدونه وکړي چې د پولیسو په ځوابي بریدونه کې یوازې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو 48 تنه چې اکثره لوړ پوړي کمانډانان دي وژل شوي دي.
دا واقعیت چې په دغه درو څلور ورځو کې دشمن سخت تلفات لیدلي په مختلفو ساحو کې، د دوی ډیر مشهور قمندانان د مابین تللي او ډیر سخیلی صلاحی ده پولیس په لاس ورغلی دي. په لومړي قدم کې پر دیرشم تاریخ چې دی د مرجع یو قسمت داخل سوی و چې هغه د عباد الله کل په نامه باندې یادیږي. قرار د استخباراتي راپورونو په اساس چې 116 نفره وه بیدارو پولیسو تر خپلې معاصرې لاندې ونیوئ. د ورځې په جریان کې هغه منطقه تصفیه کړه. نن پاره مشکوک طالبان هلته نیول سوي دي چې اوس موږ تر تحقیق لاندې دي. تر اوسه پورې تر استخباراتي معلوماتو پر اساس د 10 نفره ورک دي په دغه ساحه کې دغه جورو په دغه ځنګلو کې.
وسلوال طالبانو هم په ټلیفوني پیغامونو کې دولتي او بهرنیو سرتیرو ته د مرګ ژوبلې دا ډولو خبرونه ورکړي دي. کارسوف احمدي وایي په تیرو دوو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې 40 تنه بهرني او کورني سرتیر وژلي دي چې له دې جملې 3 تنه پولیس په ګریشکا او مساکله ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه خپل لوري ته تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په هلمند کې ځایي چارواکي د طالبانو دغه ادعا نه مني. په هلمند کې پر دولتي تاسیساتو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. ویل کیږي په ولسوالیو کې هم وسلوال طالبانو په یو شمېر سیمو کې د خلکو تلاشي پیل کړي دي. په لشکرګاه ښار کې د طالبانو له لورې د ترورسو پولیسو په اړه د هلمند امنیت قمندان سمنوال عبدالنبیل هم ویل تر اوسه 4 تنه پولیس په دې پیښو کې وژل سوي دي چې لا هم پولیس د قاتلینو په نیولو نه دي توانېدلي.
څلور قضیه په ښار کې د دغه دوه نیم میاشتو په جریان کې د ترور اختناق سوي دي چې بدبختانه ووایم زموږ تر اوسه پورې اصلي لاملین نه دي نیولي د دغه څلورو قضیو چې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه په دې باندې کار کوي. ولې دا د غله غوندې دي؟ پر لمانځه باندې د یو چا درېدل او هغه ویشتل دا نه په کوپر کې ستاو نه په اسلام کې.
که څه هم چارواکي په دې ولایت کې روانې ناامنۍ موسمي بولي، خو یوازې په تیرو دوو میاشتو کې په هلمند کې 400 تنه وژل سوي دي چې د چارواکو په خبره 243 تنه طالبان، 9 تنه پولیس او پاتې 88 تنه ولسي وګړي دي چې د چارواکو په وینا اکثره ملکي کسان د وسلوالو طالبانو له لوري پر سړکونو د شخ کړای سو مانون له امله وژل سوي دي. په هلمند کې په داسې حال کې جنگونه او چرکی حملې زور اخلي چې د لشکرګاه په شمول د دریو ولسوالیو امنیتي چارې هم افغان ځواکونو ته سپارل سوي دي. له یو شمېر نورو ولسوالیو نه هم وړاندې تر انتقال بهرني ځواکونه وتلي دي چې ویل کیږي د پولیسو تشکیل هم په دومره اندازه نه دی چې امنیت ښه خوندي کړای سي. محمد علي ازدی، د ازادي راډیو، هلمند.
د مور تر شیدو ماشوم ته بل هیڅ خخواړه نشته. ډاکټران وایي هغه ماشوم چې د مور شیدې روي ډیر لږ ناروغه کیږي.
د مور په شیدو کې چې کومه وسپنه ده هغه چې د ماشوم معدې ته لاړ شي اکثریت برخه جذبیږي، د ماشوم وینې ته ځي او د ماشوم د وسپنې اندازه په وینې کې زیاتیږي. ماشوم د کمخونی څخه ساتل کیږي. چې ته موږ وته د غوا شیدې ورکو او د مور شیدې کمې کو، نو په دې وخت کې هغه خواړه چې د غوا شیدو کې دي هغه د ماشوم لپاره الله نه دی پیدا کړی. د مور په شیدو کې چې کم مواد انرژي او د هضم لپاره دي، د ماشوم په معده کې د ماغې لپاره انزایمونه شته.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري چې تر او بجو او ډیر شو د خو د اوسم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
زمانم محمد اسلام دی، د کندهار ولایت یم، د خپل کار کوم.
ښه، راته ویل چې څه کار کوي؟
دا بوتانو چپلی دا خرڅو اصله کاروبار دی.
ښه، دا بوتان د چپلی کوم ځای راوړی؟ د خپل افغانستان کې اخلي، بیا دلته دکان تر وی خرڅوي کله بهر نه راځي.
پاکستان سره ورو دا اند سره دی، دا چین سره دی.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
وشه دې شکر گزاره پکیج دکور
د ورځې به 100 روپۍ ګټي،
تقریبا 2000-2500 روپۍ پاتېږي مشته.
تاسو دکان کې د ټول بوټونه چې لکېږي زنانه دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوټونه نه راوړي؟
دسې دي چې زنانه او سړیان د دوه نه سره کېږي، یا به زنانه یا به سړیان وي.
ښه، دا د بوټو قانون ده؟
د بوټو قانون نه دی، دسې زما خپل قانون دا دی چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کېږي چې تاسو د بوټان خرڅوي؟
تقریبا 3 کاله 9 کاله کېږي.
څنګه د خځې سره ځي بوټونه اخلي؟ د بوټو د اخیستلو په وخت ډیره جګړه کوي، لکه یې څنګه؟
ولا جګړه ډیره کوي.
څنګه بیا زړه دې نه ورته تنګېږي؟
زړه مې بعضې وخت تنګېږي، بلخصوص په روژه کې. بیا
چې رښتیا راته ووایه، د یو جوړ بوټونو کې به څو روپۍ ګټه کوې په یو جوړ کې؟
بس یو جوړ بوټ 50 روپۍ 60 روپۍ، هغه په خیرات پر پخ لري. کچیری پیسہ دار مشت مانمی جی تجربہ لرو تاتل سکال نو سکال تجربہ لرو کچیری پیسہ دار اغه زیات یخت کچیری نی لري او وز خراب ایش زندگی خراب اغه سر لږ غټ
پیسہ دار څنګه پیزنی
پیسہ دار خو مانمی جی په لباس باندې مانمی جی تر کواری سم مانمی جی یو ورځ یو شذر را چپلې غوښ دره چپلې ورکړه خپل چپلې فریش هو زنه یو چپلې سره وړو چې بیا را ول ول داسې یو چپلې ول نو دونه باندې وخند دونه باندې وخند چې اخیری د دې خندر لاسم پښتورګي دا شروع کړو.
تاسو ډیر مننه.
ساس مننه.
د ژوند د رنگونو لدې برخې سره اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای تر رسیدي. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له مصطفی صدیقی څخه واوري.